یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمی 12 بجې سوی پی یو استودیو ته شراغلاست. دا اوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98 کلیزې جشن د استقلال څلی ته د ګلو ګډی په ایښولو سره پیل کړ. په دې خبرونه کې تر ډیره پر همدې موضوع راپورونه خپرو. کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د تلپاتې سولې په هیله لمانځي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د خبرونو سره.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسېد. په د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د اوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسېد. د هرات ولیوان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجي یو فابریکه پرانستله چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه شوې وه. تر دې وړاندې د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د دې فابریکې طرف ته تاو وروسته د خپلواکۍ د 98 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي.
دوی
وایي ولسمشر به وروسته د 201 ظفر قلوردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړي دي. تر هغه وروسته به په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98 کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر غنی په دغو مراسمو کې ویناوې هم وکړي. نوموړي تر دې وړاندې په کابل کې د دفاع په وزارت کې د ازادي منار مخ ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ کلیزه ولمنځله. نن د اسد 28مه د بریتانیا د وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 98 کلیزې سره برابره ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلې سوي او د پاچا امان الله عکسونه هم ځای ځای تر سترګو کېږي. د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او لس ټپیان دي. د دغه ولایت امنیت قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري وشتل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي تر دې وړاندې هم په کونړ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان مرمۍ وشتل شوي چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ابوظبي پراختیا صندوق په افغانستان کې اتلس پراختیا پروژې تمویلوي. ویل کېږي په دې کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو ترڅنګ یو شمېر پروژې شامل دي. د دې مرستې لګښت 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د وتر دې مهاله د افغانستان خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاص ساتي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمېر یې شاوخوا 1,000,000 ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نېټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. اردوغان په هغه بیان کې چې په استانبول کې د جمعې تر لمانځه وروسته تلویزیونونو خپور کړ، د جرمني درې مهمو ګوندونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ټول د ترکیې دښمنان دي. د جرمني صدر اعظم دا خبره رد کړه او ویل موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي که د هغوی اصلي ریشه هر څه وي. مرکل زیاته کړه موږ چې هر چاته رای ورکوو خپلواکه اراده لرو. د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې له څه باندې یوه کال راپدې خوا چې په ترکیه کې ناکامه کودتا وسوه خړپړ سوي دي. په ترکیه کې 22 جرمنان توقیف سوي دي چې نه تنه پکښې خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم سته. دوی لا هم زنداني دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. دوی به هلته د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر به د اوکراین له ولسمشر پروشینکو او دفاع وزیر ستيپان پولتوراک سره د کریمیا په ټاپه ولر حالت په اړه خبرې وکړي. همدارس به د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د همکاري پر مسلې وژغیږي. روسیې د ردوي چې په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپه وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لبنان د شیعه ګوند حزب الله د المنصور په نوم په خپل تلویزیون کې ویلي دي چې د سوریې له پوځ سره یې ګډ عملیات د لبنان سوریې پر پوله د داعش پر ضد پیل کړي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د ایران پلوه حزب الله او حکومتي ځواکونو عملیات د داعش یو مرکز په نښه کړی دی او دا عملیات همغه روان دي که څنګه. د لبنان پوځ وایي چې دوی د راس بال لباک شارګوټی تنجدې د داعش پر سنگرونو پر توغندیو توپونو او هلیکپټرو حمله کړې ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اتنه وی کاله مخکي وخت ورزو چې غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. نن په کابل کې خاص مراسم و.
افغانستان د اسلامي جمهوریت مادرم جمهوریت.
کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکي د بیرته ګټلو کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې درتلو په هیله لمانځي. پننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلو گیډي په کښې شوولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل سو.
زموږ ولس او زموږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
په امنیتي مسایلو کې اورئ چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ یې تېره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. دا جالب معلومات هم درکوو چې د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زاړه پناه غوښتونکي چې افغانه ده او په سویډن کې اوسي شي بیرته افغانستان ته واستول سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام چې د نشې موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبرې کیږي د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. په دې خبرونه کې ورزو اتنوي کاله مخکې ورځې ته په دې ورځ د وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اتنوي کلیزې په مناسبت په کابل کې په دفاع وزارت کې د استقلال څلي ته د ګلو ګډي کښېښوده. د کابل تر څنګ دغه ورځ د افغانستان په اکثرو ولایتونو او ښارونو کې هم لمانځل کیږي. په زیاتو ولایتونو کې ځوانان د افغانستان له ملي بیرغ سره لارو کوڅو ته راوتلي د غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لیږدوي، خوشی کوي او یو بل ته مبارکیانی ورکوي. حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. پردیس، خبرونې ته شرغلاست، ولسمشر غنی چې دغه مراسم پیل کړل څرګندونې هم وکړې.
مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. نه، رئیس جمهور نن مراسم د ازادۍ څلې ته د ګلو په ایښودلو د درناوي مراسم پر ځای کړل، خو وینا یې نه درلوده. همداراز په دغو مراسمو کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په اډانه کې جوړ شوي وو، د ولسمشر په ګډون ګڼو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو همداراز په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازو دوی هم ګډون کړی وو.
پر دې سبدا سره پورونه لرو چې ولسمشر هرات ته رسیدلی او د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیول سوي دي. په دې اړه کله نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله صالح صاحب، ولسمشر همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر په هرات کې یوې جوړې شوې غونډې ته چې دا غونډه البته د خپلواکۍ د جشن په رابطه، یعنی د یو کمپنۍ یا د یو فابریکې د افتتاح چې د نخو فابریکه ده، د دې پرانیستې وکړه او همداراز همدا اوس وینا کوي ولسمشر. او تمه ده چې په 201 ظفر قلعه اردو کې له دې وروسته چې کوم مراسم جوړ شوي هغه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت هلته ورشي او هلته په هغې مراسمو کې د ګډون سربیره مفصله وینا هم ولري. بلې، هرات ته تللی ولسمشر.
بلې، پردې صاحب، په نور ولایتونو کې تاسو له خبریالانو سره تماسونه نیولي دي، هلته د دغو مراسمو د لمانځنې بهیر څنګه دی؟
بله صالح صاحب د تیرو کلونو په پرتله په مشخصه توګه د پروسه کال په پرتله سا کال د کابل په ګډون په زینو نورو مهمو لوی خوارونو کې دغه مراسم په خورا شاندار مراسم سره دغه ورځ البته جشن منزل کیږي. ځوانان او ماشومان واړه غټول سړکونو ته راوتلي. البته کابل ښار کې دوی د افغانستان ملي بیرغ دام لزان سره لیږدوي، د غازی امان الله خان عکسونه لزان سره لیږدوي او همدارس دغه مراسم یعنی د پخوانیو کلونو په پرتله مشخصا د پروس کال په پرتله سا کال په کابل او نورو مهمو خانونو کې په خورا شور او ذوق سره نمانځل کیږي. بل صالح صاحب
ډیر مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98 کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د استقلال څلی ته د ګلو ګېډې کښېښوده او دغه شبه هرات ولایت ته تللی هلته وینا کوي. ځینې کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98 کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. دوی له افغانانو غواړي چې دغه ملي ورځ د قومونو او ولسونو ترمنځ د یووالي په هدف په شاندارو مراسمو سره ولمانځي او نړیوالو ته څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. واصل وصال په دې اړه له کابل نور معلومات وړاندې کوي.
کابل ښار کې د هغه ماشومان او وزونه دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د منځنۍ لپاره سره راټول شوي دي. کابل ښاریان د غازی امان الله خان د انځورونو او د افغانستان د ملي بیرغ سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي او د یووالي او په هیواد کې د تلپاتې سولې شعارونه ورکوي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې دغه ورځ په یوې ملي روحیې سره ونمانځي او نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او ټول افغانان سره یو موټی دي.
محمد عالم دا دنیا ته موږ پیغام لرو چې موږ یو آزاد قوم یو، موږ آزاد یو، موږ خپلواک قوم یو، زموږ وطن الحمدلله بامن وطن دی، سول وطن دی، دلته انشاءالله جنگري ته پای ټکی کېښودل شي او د خلک بامن خوشحالي سره زندگی وکړي. غازی امان الله خان ټول افغانستان رهبر و، ټول افغانستان لپاره هغه آزادي واخیسته. دا د یو قوم ورځ نه ده، دا ټول افغانستان د استقلال ورځ ده.
زما نوم جاوید دی، د کندوز اوسیدونکی یم. اوس راغلی دلته کابل ته او د خپل هیواد ملي ورځ نمانځو او هیله ده چې په افغانستان کې سوله او آرامي راشي او ټول ورونه هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې دی خپل ټول افغانان دي او راځي چې په دې ملي ورځ کې د ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي. کارونه ټول خلکو پرېښي دي، یوازې مانو ټول افغانان خپل کارونه پرېښي دي او راغلي دي د هغې د ملي ورځ ولمانځي.
بله، له ارګ بهر کابل خاریان د خپلواکۍ 98مه کلیزه په بیلابیلو ډولونو سره نمانځي. ځینې خلک اتڼونه کوي، ډولونه وهي، یو شمېر خلک بیا د خپلواکۍ نغمې او سندرې غږوي په خپلو موټرونو باندې. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه لګولي دي او همدا شعارونه ورکوي چې موږ له جنګ ستړي یو او نور د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. له حکومت او چارواکو هم د دوی غوښتنه همدا ده چې د دغه سې ورځو د نمانځنې لپاره دوی ته لا خوندي امنیت برابر کړي تر څو دوی په حسیني سره وشي کولای چې دغه ورځ په ښه توګه ونمانځي. سالی صاحب
ډیر مننه. له واصل وصال څخه مو وردل چې کابل شاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتلو په هیله لمانځي. په څو شیبو کې بیا دغه مسأله تعقیبوو او په نور ولایتونو کې د دې جشن د مراسمو په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته د خپلواکۍ د 98مه کلیزې مبارکي ویلې ده. ریکس ټیلرسن د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغانانو لپاره د لاشي راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. نور جزئیات له اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وویله. ټیلرسن د افغانانو مقاومت او جرأت ستایلی او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. ټیلرسن په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو د حکومت له لورې غواړي چې افغانانو ته چې د اګست په 19مه د خپلواکۍ 98مه کلیزه لمانځي مبارکي ووایي. د همداراز ویلي چې له بدمرغیو سره سره د افغانانو د مقاومت او زړورتیا روحیه دوام لري او دا شیراتون کې ته افغانان هدایت کوي. تیلرسن هم دراز ویلی چې افغانستان په تیروش پاړو کلونو کې د پاموړ اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې د غراز ویلی له افغانستان سره زموږ کلکه دوستی د افغانانو د خوندي او سوکاله راتلونکي له یقیني کېدو سره د مرستې لپاره د دوه اړخیز تعهد پر اساس دی. نن د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له خلکو سره ستاسو د خپلواکۍ په جشن کې ځانونه شریک بولي. اته نوي کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړه خپلواکۍ ترلاسه کړه. په افغانستان کې حکومت او عام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نوي مکالیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. پر رسمی او غیر رسمی غونډو، کنسرتونو او نورو مراسمو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوی دي.
عمر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن افغانانو ته د خپلواکۍ د اتنوي مکلیزې مبارکي ویلې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د خپلواکۍ د بیا ګټلو اتنوي مکلیزه په د کلیزې په مناسبت جشن پیل شوی دی. تر اقتصادي خبرونو وروسته نور حال درکوو. اوس مرزی احمد زی توار ورکوو چې اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان بانک له دې وروسته د لومړي ځل لپاره له هیواد څخه بهر په مستقیم ډول د قیمتي پاڼو له لارې د انډیکس سیستم څخه په استفادې پانګونه کوي. د دغه بانک د عملیاتي بازار عامر نجیب رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې انډیکسیشن سیستم د پانګونې لپاره یو اعتباري او خوندي سیستم دی.
موږ اولین ځل چې په افغانستان کې دا سیستم تطبیق کړ، بس ان شاء الله موږ دا اوس کوښښ کوو چې آینده کې موږ دینم مغلق د سیستم د افغانستان کې تطبیق کړو، استفاده وکړو او خپل پیسې او بسیا ساري چې دي فورن ریزرو دا مسئول وساتو.
نوموړی وایي چې دغه قیمتي پاڼې د امریکا له مرکزی بانک څخه د سه باندې 50 میلیونو ډالرو په بدل کې اخیستي دي. ښاغلی نجیب رحمان وایي چې په دې برخه کې د مرکزی بانک او نورو بانکونو کارکوونکو ته هم روزنه ورکړل شوې. له انډیکسیشن سیستم نه د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د پانګونې د خوندیتوب په هدف استفاده کیږي. په فرا کې د ګمرکي عوایدو د راټولولو پروسه برېښنایي شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر حشمت نورزئی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د وخت په سپما سره په اسانۍ کولی شي خپل ګمرکي محصول تحویل کړي. نوموړی وایي چې دغه پروسه له فساد څخه هم مخنیوي کولی شي. د ښاغلي نورزئی په خبره د سیستم په برېښنایي کېدلو سره اټکل کیږي چې سکل به په دغه ولایت کې د عوایدو رقم هم لوړ شي. د اقتصادي خبرونو پای.
د ننګرهار ولایتي چارواکو د هوا د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اتنوي مکلزي په ویاړ جوړ شوی جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډې په ایښولو سره پایل کړ. امنیتي چارواکي وایي چې د دې جشن لپاره یې پوره امنیتي ترتیبات نیولې دي. له جلال آباد شاه محمود چنواری.
د اسد اتی وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنوي مکلزي سره برابر ده د تیرو کلونو سره په توپیر سره کل دا ورځ په ننګرهار کې په ګرمو ولسی او رسمي مراسمو پیل شو. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل وویل چې د ورځې تر پای په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم تر سره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د درنوي په دود د ګلانو ګډۍ کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشوه. لغه وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ په ترسره کیږي او لغه وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره یل وړاندې ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتی تدابیرو لپاره لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې استي په ډیر منظم او پلانو باندې چې ټول وسلوالو ځواکونو سي مشته دي په ننګرهار کې په دې کې سهم اخیستای کغه کشپی ادارې دي امنیتی ادارې دي او منندوی سي ډیر خه منظم جلسې په دې حق له په مقام دی ولایت کې مختولاړې مخکله مخکې مقتدابیر نیولي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو لمخې د خپلواکۍ جشن پر وانه مراسمو کې په پام کې دا چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
دولس بجې او شل دقیقې سوې ورزو په دې خبرونه کې امنیتي مسایل ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړل چې د نن سهار تر دریو بجو یې دوام درلود. چارواکي په دغو نښتو کې د اویا وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، په دې باب
البته د یادونه ورده چې تر هلمن ورسته شش کال یا روان کال د کندهار په شمالي ولسوالۍ د وسوال طالبانو حمله زیاتې شوې دي. پرنی شوراوا کرګستان، ارغسان، شاولی کوټ، خاکریز، ورک او میانشین ولسوالۍ نږدې هر شپه وسوال طالبان حمله کوي.
وموندل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي دا کوي چې په دې لړ کې د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د طرحانو په ګډون اویا تنه وژل سوي دي. کومې مستقلې سرچینې د مرګ ژوبلې دغه ارقام نه دي تایید کړي. ورزو د افغانستان له جنوب څخه شمال ته د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې دي. د غرض د بلخ تر څنګ د افغانستان د شمال په نور ولایتونو کې هم د امنیو ځینې راپورونه ورکول سوي دي. دا چې وضعیت څه دی، مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی له نورو تفصیل سره.
سلام فارس کف ستو د غیر الکول او دوم پتا د بلخ والی وایان منی فرهاد موبایل چې تیر شپه طالب سوال او د چنتالو لسالې په ګنشمیر امنیتي پوسټ باندې حمله وکړه چې هڅه کوله د چنتالو لسالې مرکز ته ځان راورسوي، خو مخې دې امنیتي افغان ځواکونو لخوا ډک شوې ده. دغه په وینا چې څو شېبې وړاندې د بلخ والی په مشرۍ عطا محمد نور قرشی د هغه په سیمو چې طالب لاسته ورغلي دي د غدبې تنول لپاره فوجي عملیات پیل شوي دي، چې پکې د ملي اردو، ملي پولیس او نظم نامی پولیس هم او د امنیت ملي سفیر پکې ګډون لري. په چنتال ولسوالۍ کې او تر څنګ په چربلات ولسوالۍ کې چې څلور ورځو راپدې خو دلته نامنې دوام لري. تقریبا زرګونه کورنۍ مزار شریف ښار او ځینو ګاونډي ولسوالۍ ته کډه شوي دي. د چنتال او چربلات ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک احساس کوي چې محلي پولیس پرته له دې چې طالب سوالو سره مقاومت وکړي په امنیتي پوستي ورته پیږي تېښته کوي. د دې تر څنګ د بلخ ولایت سیمه په دوچان ولایت اخچي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی. د دې ولسوالۍ مرکز ته په 2 کیلومتر کې طالب وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. بله،
ډېره مننه. د افغانستان په شمال کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. ورزو د افغانستان ختیځ ته راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په کونړ ولایت کې پر ځینو سیمو د هوان اندښتونه کړي چې ځاني زیان هم اړولی دی. روح الله انوري نور حال راکوي.
نن مثال صاحب، نن سهار لکه څنګه چې په ټول هیواد کې اتشتم د اسد د جشن ورځ و، دلته هم خلکو پوره چمتووالی نیولې و. هر ځای کې د افغانستان بیرغونه و او دولتي چارواکو هم د همدې لپاره غونډې جوړې کړې وې. خو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ باندې 15 د هوان مرمۍ راغلې چې شاوخوا د 201 سیلاب کلي اردو د دوهمې پلې لیوا شاوخوا کلو کې ولګېدلې. هلته دولتي چارواکي وایي چې ټول 12 کسان زخمیان شوي دي.
چې په دې کې دوه کسان وژل شوي چې ټول اکثره ماشومان دي او زنانه دي، او همدارنګه دوه د هوان مرمۍ په مرکز اسداباد باندې لګېدلې دي چې هلته دوه تنه ټپیان دي. دا تقریبا 11 بجې شاوخوا کې دغه مرمۍ راغلی دي. بیا د کومې پیښې یا د کوم برید کومه خبره نه ده شوې تر اوسه پورې. په 201 سیلاب پل اردو په دوهمې پلې لیوا کې د رسم ګزش او نور مراسم ترسره شو، هغه پای ته ورسېدل. چارواکي ټول تللي دي خپلو ځایونو ته بیرته ستانه شوي دي.
انوري صاحب، له کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو بیا په خاص ډول په کونړ کې د کرښې له هغې غاړې د راکټي حملو سلسله روانه ده. تازه مورد څه دی په دې برخه کې؟ تازه راکټونه بیا هم راغلي دي په دې وروستیو ورځو کې؟
تقریبا څه موده کېږي سالی صاحب چې دغه راکټونو راتګ د هغې خوانه راتوغول بند شوي دي. خدا دولتی چارواکی وی چې د مرمۍ چې راتوغول شوی د طالبانو را خوشی کړی دی. تیر کال هم په دغه ورځ باندې د اسد په 13 ورځ باندې په مرکز اسداباد باندې څو ګولۍ د هوان د وشتل شوی وسلوال طالبانو اجرا وشتل دي، او په هغه کې تقریبا 60 شاوخوا کسانو ته چې زیاتره ملکی وګړي وو مرګ جوړ لا وخت وو.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ کې د هوان د لګېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې په دې پیښو کې ځاني زیان هم ولسی خلکو ته اوښتی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
ولا خلی سندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالینا دا شینن د زماري اتشتمنې کدا پر ورځ افغانستان خپل وکی تر لاسه کړی و. دنیا افغانستان آزاد شو د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورن ته د ازادي رډو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو ازادي ورځ مو مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه.
السلام علیکم، په خیر خبر کوم ایمان ولې اور اعلان کړی او ورځی د آزادۍ د ویاړ خاله خپل مبارکي ورکړه. سلام، لا شوونه ته دا وخت نه کوم چې مو ته دی یو ورځی مبارکي وایي.
د ازادي د بیا غټلو د اتنوي می کلیزي په مناسبت مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې موده هم اوریدل چې کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې دراتلو په هیله نمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګېډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو. د دې جشنونو سره سره مو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو په اړه هم ځینې راپورونه درلودل. ومنودل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تېره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي، خو په دې لړ کې اویا تنه وسلوال چې په هغوی کې د دوی ځینې مهم مشران هم شامل دي وژل سوي دي. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي، خو د پناه غوښتنلیک یې نه دی منل سوی. دغه ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول سي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 16 کاله عمر لري. د سویډنی خبرونه بلانک پوسټ راپور لمخې ټاکل شوی دی چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیو. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی حال په لار کې د خپل زوی او لمسی له لوري په شا یوړل شو. دوی له کرواشیا څخه سویډن ته لاړل، خو داسې څرګنده شوی چې سویډنی چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی حال اپیل یا د استیناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
ژوند
د دې
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دولس نیمې بجې سوی د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی سئ. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ښار ته تللی دی. د هرات چارواکي وایي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجۍ یوه فابریکه پرانستله چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه سوې وه. ټاکل سوی ولسمشر وروسته د 201 ظفر قول اردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پیل کړي دي. تر هغه وروسته په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98 کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل سوی ولسمشر په مراسمو کې ویناوې هم وکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او لس تنه ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري ویشتل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمنی په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13 په جرمنی کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1,000,000 ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمنی سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 24 نیټې په انتخاباتو کې رایې ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونی اوکراین ته ځي. دی په هلته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده.
زهرو کاروان
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی اومنی. دا د یو ځل بیا زه عباد الله هننځی له خپلو تخنیکي همکارانو سره د دې اونۍ د زهرو کاروان په خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې یم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان له نشي موادو او معتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه نه مخکې د نشي موادو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو چې عبدالنافی همت یې وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې 90 تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولې دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1,450 کیلوګرامه نشي مواد او 90 تن قاچاقونکي نیولې دي.
1,450 کیلوګرامه مختلف نشي مواد نیولې او په دې تړاو مو نږدې 90 تنه قاچاقونکي نیولې چې له 150 څخه تر 1,500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي، او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 19 تنه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 19 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې لس کسان یې هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد یې د امید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاق کول.
کوم پیښې چې راغلي ډیره یې د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي هغه کسان ول چې غوښتل یې نشي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو له لارې ډیلی ته انتقال کړي. په دې لسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې تر ډېر حده چړل شوي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 10 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشهیي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول شوي او دوسیه څېړل کیږي. او اخیر خبر دا ده چې د سمنګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرام نشهیي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمنګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په 1900 نشهیي موادو کې 122 کیلوګرام چرس او 69 کیلوګرام یې تاریاک دي. دا نشهیي مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای شوي او په تور 2 تنه نیول شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې منلی چې دا مواد له سمنګان ګاونډۍ ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسفه دا مطالب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړي. په دې اړه د افغانستان د نشئی موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قایم وایي
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشئی موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشګر
ترجمه
کل کسایی که د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 1,00,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو میړونو څخه د هغوی د میرمنو د طلاق اخیستلو قضیه ډېر شوي دي. نور مطالب هم لرو، خو د خپرونې په پای کې متاسفه یوه په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړي. لومړی مطلب ترازو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړې دي. هاخوا د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او کچیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژۍ او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډېرېدل به مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېرو لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسي کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېره همکاري وشي چې هغه اوسي کولی ګرفتارۍ ډېرې کړي او د ګرفتارۍ تر څنګ د څارنوالۍ سره کومک وشي چې هغوی د قضیې زر پرمخ یوسي.
خاغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشئی توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدی کاظمی وایي چې د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
زموږ تشکیلات باید د کمی او کیفي اړخ ډیر شي، څو د نشئی توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بل دا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړ شي، څو ښې لاسته راوړنې ولرو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیریدو دی. د سیګار پورستی راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60 کم شوي دي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. هاخوا د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشئی توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دغه مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوې دي او وروسته هم کېږي، خو په ځای لګېدل یې ډېر ضرور دي. د دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي، ځکه پخوانۍ مرستې چې شوې دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي. اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشئی توکو پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان د عیني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کیږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمې شوې دي او ضروری ده چې باید د مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 6.5 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 6.5 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 1.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخ دي.
در جمع کل کسایی که
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د لسو لکو په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورنۍ زور زیاتي سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغېزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي یې استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کیدل د اندېښنې وړ بللی وو. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې یوې ناستې ته ویلي وو چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغېزمن شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د هغو شلکه ماشومانو له ډلې څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډیره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روږد کورنۍ پورې اړه لري.
زموږ چړنې ښیي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو طبعاً د دې تر څنګ موږ 12 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغېزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي او یا یې هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپل کورنوي اړتیاوې پوره
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ویان د مریم اتای وای د دوی چړنې خي چې دا محل شل لکه کارګر ماشومان په افغانستان کې شته او د و دې شلکو په شاوخوا کې ماشومان خوندځي وتنځي. دغه ډول د دې ماشومانو ډیره برخې د خپل کورنۍ او د ساتنې په خاطر درانده کارونه کوي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې. په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډیری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغییر راوستلی شو او له افغان حکومت څخه مهم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان وای د فقر تر څنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نور غړو په نشه روږدیدل د دې لامل ګرځي چې پله کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرج کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر رسیدلي راپورونه او شکایتونه ښیي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو په تیره په بلخ او کابل ولایتونو کې ډیر شوي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو او متادینو لامل د زیانمن شویو ماشومان پاړه مو د مرسلین ارسلا راپور واوریده چې مسعود نیازی وړاندې کړ. اوس هم له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له معتادو کسانو څخه د خپلو میرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه میرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بېکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی او دغلته ټولنه لګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. په دغه ولایت کې د شوه چارو ریاست رئیس شکوریا ولی د سی شنبې پورات ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي تو کوروش دی خپل میرمنې دې ته مجبور کړی چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې هر ورځ دوی ته 2 یا 3 داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي تو کو اخته وي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشت رضی او فورست فورست در زوانان چه ایتیاد دی پا مواد مختدر دیریدی او قضایی هم دیر چه ریاست موزانان تا موش سرته او شزا دیر مشکل داری او دیر شکایت داری چه ما خواهن ایتیاد دی پا مواد مختدر او دیر استونزیم لری پا زوان که دا شزا بیچاره دیر مشکل داری او کنه دی خوشاله نه ده چې د خپل خاوند څخه جلا شي دوی اولاد لري خو ډیر چې پازاب شي اخري مرحله ای ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې اوس بیکاری گی تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. لادی سره بیا په دغه ولایت کې مدني پالین هم په ډیراندې شنه شي. په دغه ولایت کې مدني پال فوزیا کاکړ دولت ته وړاندیز لري چې دغلت جی ځوانان او یو شمیر هغه به سرپرست میرمنې ته د کار زمينه برابر کړي څو ځوانان له نشي تو کو لاس واخلي او میرمنې دې ته مجبور نه شي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
ګوره خو زه اول خپل ځان یادوم، زه یو د دولت مامور یم، کارمند یم. مثلا دولت ما ته لس زره تنخوا ورکوي، یا لس زره یو ناسوه، یا لس زره او دا زه د کور کرایه ورکوم، د موټر کرایه ورکوم. یعنی زه چې یو باسواده ښځه یم، په مشکل اقتصادي مشکلات لرم، نو هغه ښځه چې بیخي کوم عاید نه لري، وزګاري تر حده رسول رسیدلې دي. دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نه شي برابرولې، خو هغه به څه وایي دا ښځه چې بیخي کوم عاید نه لري؟
غزنی یو د افغانستان د نامنو ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په خبره زیات شمیر ځوانان یې بیکاره دي، او شاوخوا 80 سلنه خلګي په کرنه او مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي اداروي دغه ته د بیکاره ځوانانو او بی سرپرست میرمنو لپاره د کارمندونی هڅې پیل کړي. د دغه ولایت والی انجنیر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته ویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو دغه کسان شمیر زیات شوی، خو وایي چې دی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي، څو دغه کسان بیرته خپل کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. غلی متین هم دارنګ په خپل خبرو کې ویل چې د هغه میرمن لپاره هم د کارمندونی هڅې پیل کړي چې به سرپرست دي او د کور چارې ورده غاړي دي.
موږ یو روختون چې دوه بلاک او تقریبا تلوي خونې لري دم نوې پانس تاسو به هم لیدلې وي، تر پخوا مو هم یو روختون دی چې لاره پولیسو او نورو کشفي ادارو ته هم دند سپارل تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو، ترڅو چې دا محتاط کسان له ښاره ټول کړو او یو مسوم ځای ته ورسو. جدي بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلي دي. هغه میرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې، هغه میرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دي ځای کې د کار زمینه مساعده وو.
دا یادونه ورده چې لدی وړاندې د دغه ولایت د شوز چاور ریاست مسولین ویلو چې په دغه ولایت کې د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بل ډیریږي، خو دولت په مخنیوي کې پاته راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورید چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی وو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطر او روچې په ایران کې روګ دي شوی. د فرید نومیږي او اوس مهال لړډي روستونز سره لاس او گریبان دي.
همونم پرید میدان وردګ دی ولایت هم د جغتوی ولسوال کله پیران کین کارګری کله بیا زرول ویدل مې درې منځله ځاینه ډاکټرې داوم چې و خوړه دوسته به درد روم کړه تاریخ مې چې وڅ کړه څلور وشت ته به درد روم کړه بیا چې ډریواری کوم دا یو په خمی دوغه ځاینه ته دوغه نو کپوري خوښ چې تاریخ کو نه وایم په شوروزه کې یوره لاس متر ډریواری مې نشم کړه په دې خاطر یت کې یو لس کال کې ډاکټر ته لولم پیران کې دوایی برکاو لغه دوایی که ما تا با پیران که غیر کانونی خلق و موگه پیسو زر نسیداتون و تریا کرزانو بس سرانیان و موگم دقو سکی و اتلیه سی سهر با چشو و صبحانه با ما خوارله گاز بمر کش کلو یو سدون تریا کوهل بیا با سریکار تطلو پا دوله سو بجه را تللو په دوله سو بجه بم دوده و خوارد تیوه پاری بم نیم سدون بیا تریا کس کال پریدی مزدرانو بیا بیرت بلالو سریکار تا پا پینزو بجه برا تلو پا پینزو بچه راغ للو بیا با ورت ناس تو دشپه تیوه بجه پینزه ستا بیا ویده که دو بلگیزو بیا داشت ادامه بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کی وکنه تریاک زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی نور شایمانه دی ولی که تریاک مزگه ولی هم خواست دوغ درد بخاطر ازا چی پاول ور وطن تراغ للم کور کسوک نو خبر کلون چی مور اپلار بچیان ویده شول یش پی بلاس بجه شولی زبطلم زنگله تا په زنگله که با او ما تریاک میوائل دی ملا تازان سر بیر تا وقتی را علم بیا بطلم غزنی تا یوه ورځ یوه جالبه کیسه وشوله. ولاړم د غره لمنې ته، تیاره وه، بې ادبي د ما په یو سپی مې وده مې په پښه تړلی وم او چې لیوان مې ونه خوري. کله مې چې لیټر ولګولم دونه چزګای و دې ته مې اور ورکړله چې ګورم تیاره وه، داسې رڼا یې وکړله، داسې رڼا یې وکړه چې شل دانه متاوی دې پورته کړلې. ستیزه په خپله وډر شولم، دا اور مې پرېښو، ولاړم زنګه او خواته کېناستم، تیارې راغللې. زه ولاړلم چې پاس ته تیارې بیرته ولاړه، بیا راغللم ستې کېناستم ورته اورم بل کرانه. خو به یوه میاشت باد وپوهېدله، زه به ستي سهاره سهاره به تلم غزني ته موټر به وله کت کور مې نه واهل نور برون وایم. دا داس عمل دی چې یار سړی وکړو چې څوک یې سترګې پورته کوي، نیم عمر دی سړی تېر وي. یوه جالبه خاطره وه، ولاړلم یو خالي کور وای مې د کورت خوا دو ته به ورتللم، تی به ډارېدلم د شپې مو نشې په شپه کې وي، ورځې مو نشې نه وی کړې. هلته به چې ولاړلم نور متادان ناست و، دی په برسیر منزل کې ناست و، زه په کوز منزل کې ناست وم. ما دیدیه چې ولیدله، دی منډې کړل، ماسک وی چې کور چښتن راغلل، ما منډې کړلې، دی نه مور پاتې شو، د ما نه هم دی د ما نه وډر شول، زه یې دی نه.
درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی، خو کله چې غواړي بیرته کور ته راشي نو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
وای 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 وای، اللهم ارحمه تو بعد.
السلام علیکم د عائشه پلار.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کې نه، په دغه بالک تکیه وکړه.
سماده. وای 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 وای،
د څه وخت راځي ناروغه سوای؟
بیګاره کروغم، سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسم ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځي په دغه چوکۍ کې.
ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
خو ورور څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته درېګا چې دای خپل راته وای. ښه، راته وای څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب خو مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګزې مو احسان مې. ڈاکٹر صاحب
څه شی دی خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دم پودری شوې
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وای
خوري رښتیا درته وای خاوند پودری شوې ده دا ټول نه خې نه خانی د پودری توپ دی
نو زما ژوند خو تباه شو کنه
زما ملګری ته مو برباد کی خو ول نه دوا ده ستړی دی باسي دا ټول زما خپل ګناه ده چې له بده خلکو سره مې دیوالی کوله وای
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو د دیونې د زهرو کاروان مطالب او ریپورتونه هم دومره وو تر بل خبرونه پورې مو په لاس پرم خوده مو ملشه
وطن دیکھ جانا 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 یوں روح دے بل میں زان